برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تاسو د بلال نبی په تخنیکی همکاري اورئ. په ننګرهار کې انتحاري چودنې او بمی چودنو لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي. دغه راز په همدې خبرونه کې د 11 سپتمبر د 11 کلیزې په مناسبت تفصیلي ریپورت هم اورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 900 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو 11 کال پوره شوی او په دې اړه مراسم ترسره کیږي. بشپړه خبرونه. د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګ برید کې د 19 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 28 کسان ټپیان سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي د پیښې په اړه داسې وویل:
د جلالآباد څخه په لویه لار د مومندرې ولسوالۍ اړوند د کې په سیمه کې نن د غرمې وروسته شاوخوا یو بجې د لاتل کوونکو خیمې ته تیرمه ځانمرګ برید شوی. په دې پیښه کې تر دغه مهاله پورې 19 کسان شهیدان شوي دي او 200 نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي.
د مومندرې ځانمرګ برید نن څلورم امنیتي پیښه ده چې په ننګرهار ولایت کې سوې. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو ښوونځي ته مخامخ په دوو غبرګو بمي چاودنو کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. په بهسود ولسوالۍ کې د نجونو په یوه بل ښوونځي کې هم چاودنه سوې خو چا ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د ننګرهار د حملو مسؤلیت نه دی منلی. د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران په کابل کې دی او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره ویني. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی د غونډې په اړه خبر ورکړی. ښاغلی مرتضوی د دواړو چارواکو ترمنځ د خبرو د موضوعاتو په اړه داسې ویل:
دو جانب روی موضوعات مختلف، خصوصا مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کردن. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
بلور ته د افغان حکومت اجرایی ریاست د اجرایی رئیس او ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنز د غونډې په اړه خبر ورکړل سوی. د اجرایی ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د عبدالله او سید عباس عرقچی ترمنز د توریزم پر وړاندې د زیاتې همکارۍ په اړه خبرې وسوې. د ایران او هندوستان بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو د سفر هدف د کابل، تهران او دلی په درې اړخیزه غونډه کې ګډون یاد سوی چې نن په کابل کې روانه ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تیره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ورښودلې او ویلې چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو د ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر
شاغلی اوغلو وایي د کشفی معلوماتو لمخې د مولا قاری نسیم په مشرۍ 200 نفرو حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخامخ شول او په پایله کې د 20 کسان وژل شول او 20 نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل سوي جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتو موږ راوړي دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حمله 11م کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حمله د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ده میرمن میلانیا ټرمپ به پنسلوینیا ایالت ته سفر وکړي، چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11مه نېټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډېری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 18000 کسان د سږو او نورو ناروغیو اخته سول. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سپتمبر له 11مې تر 12مې نیټې پورې کېدونکي دا تمرینونه وستوک 2018 بلل سوي او له 1981 کال راهیسې لومړي دومره لوی تمرینونه دي. ناټو دغه تمرینونه غندلي او دا یې د پراخې جګړې لپاره د تیاری په معنا بللی دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې په وستوک 2018 نظامي تمرینونو کې 3000 سرتیري، 16000 نظامي وسایط او 1000 الوتکې او 80 بیړۍ ګډون کوي. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د جلال آباد تورخم پر لوی لار په یو شمیر اعتراض کوونکو په ځان وژن کې برید کې لسګونه ملکی وګړي وشل شوي او ټپیان دي. د طالبانو استازو یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د دوهم دور خبرو لپاره چمتووالی نیسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي.
ټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلې ټیکرې په جالي تذکرو لګول.
د نن د 11 سپتمبر چې پر امریکا د 2001 کال بریدونو سره برابر ده 11 کال پوره کیږي. په دې اړه مهم او په زړه پورې مطلب لرو چې آیا 11 کال وروسته هم د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نتیجه ورکړې ده او کنه. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خوځ لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډا چار خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تروو بچو پورې اوریدل شي. د ننګرهار ولایت په ممندري سیمه کې د تورخم جلال آباد پر لوی لار پر اعتراض کوونکو په ځان وژن کې برید کې ګڼ شمېر کسان مړه او شوبل شوي دي. تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار شاه محمود شینواره دا شیبه د تلیفون په لیکرا سره ده. شینواره صاحب، خبرونه په خیر راغلی. دا وایي چې دغه د ممندري اړوند ډاکه سیمه کې انتحاري حمله تلفات څومره تر رسیدلې دي؟
مراسم باندې چې کوتي من زیرت سرچینو سره هم دا رنګ د ولایت مقام سره خبرې وکړلې. د ولایت مقام د قامو له مخې په دغه پیښه کې نن ستنه مړه او و په نستانه نور ځخن شوي دي. خو نورې سرچینې چې هغه هم باوري سرچینې دي، معلومات زدره سره شریکې دي. هغه له مخې په ټوله کې 19 تنه مړه او 29 تنه نور ټپل شوي دي چې نن جسدونه د جلال آباد مرکزی روغتون کې او په نستانه ټپیان اندارنګ غنی خل روغتون کې پیوډ شتنه زخمیان دي او د پټورخم کې یو له نور جسدونه چې دا غنی باوري سرچینې دي چې روغتیا پریاست کې دي. دا ارقام له مخې ارقام کې زیاتوالی راغلی دی.
شینواری صاحب، دغه ته د حمله په یو شمیر اعتراض کوونکو چې لارې بند کړې و پر هغه شوې ده، د دوی د امنیت په اړه څه ویل کیږي؟ آیا دا لاریون یا دا اعتراض له امنیتي ځواکونو سره ځای پر ځای شوی؟ ځکه دا خو اول دفعه نه دی، اول ځل نه دی. هر ځل دغه سي اعتراضونو کې انتحاري حمله کیږي. آیا د امنیت په اړه مخکې خلکو خبرې کړې وې که نه؟
د سیمې خلکو په اعتراف کې ګډونوالو د غوي منتشر خبرې کولې چې سورې وړاندې ولایت سره دغه موضوع شریک کړی و چې دغه په زرګونو کنه ورسنه بروزي د غلوې لارې باندې اعتراض کول باندې او ولایتي ادارې ته څه پرپدې ته راځي نه دی ویلي ولې یادونه کړې ده چې دغه پیښه په تیوري نه کیږي دا تر اوسه پورې کوم ځای ته رسنۍ سره نه دي شریک کړي خو د سیمې خلکو چې دوی مخکې ښکته ولایتي ادارې په دې کې کړی و
او تر اوسه خو کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه منله تر دې مخکې شینواری صاحب په جلال آباد ښار کې هم نن چاودنې شوې دي د هغې څه جزئیات لري هلته چارواکي څه وایي چې هغه څه ډول پېښې وې
یو لاسی بم غورځول شوی و چې یو تن پکې زخمي شوی و همدارنګه په بیسلو رسوالۍ کې هم د بلندغر په سیمه کې یو چاودره شوې وه چې هغې یو تن زخمي کړی و
ډېره زیاته مننه دوستانو په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری و چې نن یې په دې ولایت کې د ځانوژونکو برید او چاودنو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د ډکې په سیمه کې د کامل تورخم پر لویه لاره د کومه انتحاري حمله شې شوې ده په هغې کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي 50 ټاپیان دي ځینې نورو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د مړ شمېر 9 دی او 92 کسان چې ټولې ملکي وګړي دي په دې پیښه کې ژوبل دي دغه راز د جلال آباد ښار کې هم نن سهار چاودنې شوي دي د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په ننګرهار کې د روانو امنیتي پیښو په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او هر ورځ پکې لسګونه ملکي وګړي او امنیتي سرتیري وژل کیږي طالبان له امریکا سره د بل دور خبرو لپاره تیاری نیسي د طالبانو یو شمېر سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په نوي دور کې به د بندیانو د تبادلې او یو لړ نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو
د طالبانو دو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیر خبر دی رویټرز ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه د یو پلاوی پر ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل دور خبرې ترسره کړي د دوی په وینا په دې غونډه کې به دا ځل د بندیانو د تبادلې پر مسلې خبرې وشي د طالبانو دغو مشرانو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز ته په دې اړه نور معلومات ورکړي وایي چې د طالبانو مشرتابه د یوه درې کسیز یا څلور کسیز پلاوی د ګمارلو او د هغو موضوعاتو چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به مطرح کیږي بحثونه کړي دي د طالبانو دغو مشرانو ویلي چې ښایي په دې غونډه کې د بندیانو د تبادلې پر موضوع بحث او خبرې وشي او ورپسې به ډېر ژر بله غونډه هم وشي که متحده ایالات دا په ډاګه کړي چې د بندیانو د خوشې کېدو لپاره په خبرو کې جدي دی یوه طالب چارواکي ویلي چې دا غونډه به د خبرو راتلونکي وټاکي او هم به دا موږ ته څرګنده شي چې آیا امریکا د خبرو اترو په اړه جدي او صادقه ده د هغه په وینا موږ به د هغو بندیانو یو فهرست چې د افغانستان په زندانونو کې ساتل کیږي امریکایانو ته وړاندې کړو او که دوی زموږ بندیان خوشې کړي نو موږ به بیا غونډه وکړو او پر یوې بلې مهمې موضوع به خبرې وکړو د رویټرز د راپور له مخې که دغه غونډه تایید شي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای د میاشتې له ترسره شوو خبرو وروسته بله غونډه وي چې کیږي ویل کیږي چې هغه مهال د طالبانو استازیو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتلي وو د طالبانو دغه مشرانو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په کېدونکې غونډه کې به د طالبانو د پلاوي مشري د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس استانګزی کوي خو دوی دا خبره هم کړې چې ښایي د استانګزی پر ځای چې اوس د قطر د دفتر د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي یو بل کس وټاکل شي او د طالبانو مشرتابه پر دې غور کوي وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د حکومت له لوري اعلان شوی اور بند تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی او برعکس یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی له امریکا سره د مخامخ خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی د رویټرز په لیکنه په تېره جون میاشت کې د موقت اور بند له ټینګېدو وروسته چې د سولې د خبرو لپاره غوښتنو زور واخیست متحدو ایالتونو هم ومنله چې له طالبانو سره مخامخ خبرو کې ګډون کوي د سولې د خبرو د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دې وروستیو کې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي سلاکار په توګه وټاکه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تروریزم پر وړاندې له 10 کلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې لا هم ناامني او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې امریکا او متحدان یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ و او لا هم د امنیت د ټینګښت مسأله د دوی پر وړاندې یوه جدي ننګونه ده. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د سپتمبر د 11مې له پیښې 10 کاله وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بیه پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نوره هم توده شوې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سمرک پاتخوابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنۍ ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هیڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لږ نه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت، ورځ تر بلې ډلې اضافه کېږي او مخالفین اضافه کېږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پاتخوابي په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینی هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې 10 کاله وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حمله هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځوړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لسکلو وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پناه شو او د طالبانو دوه پخوانی مشان هم د ډیورن کرښې پورې غړې ته لمنځلاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پیل کړ چې وروسته د دې هیواد د دوه نورو ولسمشرانو له لوري پر مخ وړل شو او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
تاسو د جنگ نتیجه ملته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ. دلته طالبان واجد د رول کال کې دلته اوس شل مختلف ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه اتنه ډلې چې امریکا بلک لیست کې تورې تور لیست کې تورې یو شل یو په افغانستان کې. نو په چیرې ته د یو څه وڅل وخت ملال ډالرو ګور، نو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چنده بدتر شوی دا رسمي نسبت باندې چیرې بهبود طرف کړه.
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل وو ویش ملال ډالر چې امریکا د افغانستان په بیرغونه نورو برخو کې لګولي تر یو بریدې نتیجه لیدل کېږي، خو هغه وسو وسل ویخ ملال ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګیدلې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون دی وسیډن لمخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2014 کال تر نیمایي پورې 111,000 کسان وژل شوي دي. په دغه سیړنه کې راغلی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په 6000 ورځو کې 2,000 وسلوال طالبان، 1,500 ولسي وګړي، 1,500 افغان سرتیري، 6000 امریکایي سرتیري او قراردادیان او 1,000 د ناټو سرتیري وژل شوي دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په 13 فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له 10 کلنې جګړې وروسته څه باندې 100,000 افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډلو سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي والی د حکومت په سلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو چاودنو او حملو کې سلویخ زرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه سرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړی دی. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې لښکېلو اړخونه غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نه شي که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي. متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له تېرو نهو کلونو راهیسې ثبت کړي ښایي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو چاودنو او نورو حملو کې څه باندې شپږ څلوېښت زره ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسېدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. دیوی موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. تاسو پوهیږئ چې تر 2001 کال پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامدار سوله او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډېره جدي غوښتنه وه چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت د یوې جدي ننګونې په توګه مطرح ده. خغل میسم وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د مذاکراتو له لارې له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامي لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 18 کلونو کې ونتوانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړښت ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي د غونو مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کېږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیوالې اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده څو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو پر وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رایې ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي دا چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته 9 ورځې پاتې هیڅ امکان نه لري چې د احزابو دغه غوښتنه دې عملي شي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداری ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لاره غوره کړي، خو په خبره دا د هیڅ چا په ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیرو نصب شوي چې دا په خپله په لاسي تقلب ته لاره هوارول دي.
تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم نه دی چاپ شوی. هو سټیکر جعل شوی نه ده، مګر پریمانه له حساب وتلې سټیکر یې په جعلي تذکیرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی، په میلیونونو دی.
د ښاغلي حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منلې چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم له لارې وشي، خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. که څه هم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي، خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. دغه کمیسیون د وایند مرسیال زبی سادات وایي که رښتیا هم سیاسي احزاب د انتخاباتو شفافیت غواړي، له بایومټریک سیستم پرته نورې لارې چارې هم شته.
دا هیڅ امکان نه لري، هیڅ ممکن نه ده. زموږ تخنیکی ټیمونه هم په دې باندې ډیر کار وکړو، حتی دغه سیاسي احزاب له مشرانو سره دوی لنی دي ناستې ترسره کړي او هڅه مو دې وکړه چې دوی پوه کړو په دې باندې چې پوست کې وخت دی نه دی. که چېرته هدف شفافیت وي نو ښه به دا وي چې دوی زموږ سره همکار واوسیږي، خپل نظارت قوي کړي، او که چېرته مخه او هدف دغه وي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي، نو دا به نه د ملت په ګټه واوسیږي او نه به هم د سیاسي حزب.
په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسېږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس وایي هغو کسانو چې د سومبلې د 13مې پیښې په اخوډب کې لاس درلود باید محاکمه شي. فضل هادي مسلمیار د سېشنبې د ورځې په عمومي جلسه کې ویل امنیتي ادارې د دغو ځوانانو د غیر قانوني خوځښتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. له بل خوا یو شمېر سناتوران وایي هغو کسانو چې د سومبلې په 13مه نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار خپور کړی له ترهګرو ډلو سره هیڅ توپیر نه لري. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
د سمبولي د 13مې نیټې هوایي ډزو او خپل سرو کړنو چې بیلابیل غبرګونونه راپارولي، اوس مهال د مشرانو جرګې رئیس له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو دغه کسان محاکمه کړي. فضل هادي مسلمیار د سېشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل امنیتي ادارو د سمبولي په 13مې نیټه کې کمزوري عمل وکړ.
هغه څوک چې د شهید احمد شاه مسعود ځان پلویان بودي، هغوی متاسفانه د ټولو شهیدانو د خلکو احساسات او نفرت لپاره دوم زوف د امنیتي سکتور خصوصا د کابل د مسؤلینو ده چې متاسفانه خو متاسفانه همدغه امنیتي مسؤلین پرون یا بل ورځ په دوربین نه لیدل کېدل او دوی د کابل په ښار کې گشت گذار د دغه خلکو چې زما ته یې تعریف هغه الفاظ په خوله نه راځي، زه شرمېږم چې په کوم شکل باندې دوی ګرځېدل. د دې امنیتي سکتور چې دعوه یې وکړو چې موږ سرونه زیات خلک نیولي دي، نو زموږ خواهش به دا چې دا محکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سنبولي 13مه په افغانستان کې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټرسایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د بخواني وژل شوي جهادي قمندان احمد شاه مسعود عکسونه یې هم له ځانه سره لېږدول، په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د دغو کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 13 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د سنبلې په 13مه نیټه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسېدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍ، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم له دغو خپل سري غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې یو شمیر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی پاکس ډزې کوي. پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 1980 کال د سمبلی په 13 نیټه د دوو عربانو لخوا چې ځانونه خبري اعلان معرفي کړي وو د تخار په خواجه بهاودین کې وژل شو. له هغه وروسته دا ورځ عمومي رخصتي وي او ورته ځانګړي مراسم ترسره کیږي. له بلې خوا یو شمیر سناتوران بیا وایي هغه کسانو چې د سمبلی په 13 نیټه د خلکو ترمنځ وحشت او ډار رامنځته کړ له ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول توپیر نه لري. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل:
د شرم دی مشته حکومت ته شرم دی، دا د پارلمان ته شرم دی. موږ تاسو هغه په بدماشي باندې په کوڅو په بازارو کې وګرځېږو، خلک تهدید کوو، ښکنځل وکړو، بیا هغه ته موږ وایي دا لمانځنه ده، د دوی څخه سم پوښتنه وسي.
دغه سناتوران وایي کچېرې حکومت د سنبلې د 13 نیټې د خپل سرو کسانو په مجازاتو کې پاتې راشي، د خلکو په منځ کې به د نظام اعتماد له منځه ولاړ شي او دا ډول خپل سري کړنې به دوام پیدا کړي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلی او په دوهمه نیمای کې د خوځ لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي. د غراس سپورتي خبرونه هم لرو، خطر هغه مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز لملالي بشیر ورو.
د ننګرهار چارواکي په مومندره ولسوالۍ کې په یو ځان مرګ برید کې د 19 لاریون کوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز په دغه پیښه کې 28 کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د هندوستان او ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیران په کابل کې دي او د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره یې وکتل. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قمندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د حملو 12 کال پوراسو امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې او په واشنگتن کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي دي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته روان شوي دي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ورلد لیگ سیالیو لپاره په متحده عربی اماراتو کې د 350 کورنۍ او بهرنۍ لوبغاړو بولی ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې په دغه بولی کې راشد خان د کابل لوبډلې، کریس ګیل د بلخ لوبډلې، شاهد افریدی د پکتیا لوبډلې، انډری رسل د ننګرهار لوبډلې او برندن مکالم د کندهار لوبډلې د آیکن یا کلیدي لوبغاړو په توګه د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت خپل لوبډلو لپاره وپیرلې. د دغو سیالیو 500 وړو لوبډلو په بیلابیلو کټګوریو ریو کې لول سنت تر شلو پوری بهرنی او کورنی لوبغاړي او پیرل شي وي بهرنی او پاتې نوري افغان لوبغاړي دي. له دې وړاندې د لوبډلو د امتیاز ورکولو په لړ کې د کابل لوبډله مورل سپورتس، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورتس، د پکتیا لوبډله ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجندري من کمپنۍ لخوا اخیستل شوې دي. د دولو ده چې د افغانستان غوره لیگ لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د دغه لوبو په جریان کې به هر ورځ دوه لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه په 4 بجو او دوهمه لوبه به د شپې په 2 بجو ترسره شي. په کابل کې د والیبال د روزونکو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ورکشاپ کې د مرکز او ولایتونو نه 28 تنو ګډون کړو چې د کورنۍ او نړۍ والو روزونکو لپاره ورته روزنه ورکړل شوه. مسولین دا شن روزنیز پروګرامونه په هیواد کې د والیبال د ودې او پرمختګ لپاره مهم بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. دغه فدراسیون په راتلونکي کې په پام کې لري چې د والیبال یو شمېر روزونکي له هیواد بهر هم د روزنې لپاره ولېږي. او سربیایي نوواک جوکوویچ خپل ارجنټاینی سیال مارټن ډیل پورټو ته په ماتې ورکولو سره د دریم ځل لپاره د امریکا د اوپن ټینس سیالۍ وتلولي وګټله. د دغو سیالیو په پایلوبه کې نوواک جوکوویچ خپل سیال مارټن ډیل پوټرو ته په لومړي سیټ کې شپږ درې، په دوهم سیټ کې اووه شپږ، او په دریم سیټ کې هم شپږ درې ماتې ورکړه. دا په ټینس سیالیو کې د جوکوویچ څوارلسمه ګرانډ سلام اتلولي ده چې په ترلاسه کولو سره د امریکایي پیټ سیمپراس سره د خپل اتلولیو شمیر برابر کړ.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
ترلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غني. سلامونه. د نیمې نړۍ خبرونه په بادغیس ولایت کې د مسؤلینو او خلکو لخوا د ښځو هیر شوي ژوند ته ځانګړې شوې ده. تیرې څو اونۍ د بادغیسي ښځو لپاره ښې ورځې نه وې. د تیر په څیر د تاوتریخوالي شمېرې بیا هم پکې لوړې دي او ډېرې قربانۍ واخیستې. ولې د بادغیس ولایت د ښځو ژوند له تاوتریخوالي ډک دی؟ اصلي ستونزې کلتوري باورونه، امنیتی ستونزې او که د مسؤلینو بې پروايي ده.
هغه حقوق چې باید ښځو یې هغه حقوق ته قایل نه دي.
خو اوریدونکو، زه سهارګله میرزا یم او په دې خپرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې زما همکارې فرشتي غني پرې یو راپور هم برابر کړی دی. د خپرونې په لړ کې به د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه واورئ.
بادغیس د هیواد په یو کوچنۍ برخه کې پروت ولایت دی چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره کله کله له دولتي مسؤلینو هم هیر شي. بادغیس کې نه یوازې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی، بلکې شدت یې هم پیدا کړی دی او سختې ورځې هغه وي چې ښځې پرې د شوي ظلم له کبله غږ هم نشي پورته کولی او هر چیغه یې د وسلوالو جګړو په اوازونو کې ورکشی. کله یوې خوا په بادغیس کې د ښځو او نارینه وو د سواد کچه ټیټه ده، له بل لوري د ښځو فعالین وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې له دولس کلنۍ وروسته د پلار په کور کې د نجونو پاتې کېدل عیب ګڼل کېږي او ان کله کله د حیواناتو او ځمکو په بدل کې خرڅېږي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال راهیسې په بادغیس ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتیا پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د همدغو پیښو په اړه وایي:
متاسفانه په دې تاوتریخوالي کې جنسي تیری شته، وژنه یا قتلونه شته او نور داسې فزیکي او رواني تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي ټول پکې شامل دي. او متاسفانه موږ د دې اندېښمن یو چې ورځ تر بلې نه هر څومره چې د قانون حاکمیت کمزوره کیږي او هلته د دولت حاکمیت مثلا کمزوره کیږي، هلته ښځو خپل هغه اساسي حمایتونه چې دوی ضرورت لري له لاسه ورکوي. متاسفانه دوی قرباني تاوتریخوالي کیږي په افغانستان.
په وروستیو کې د بادغیس ولایت په اب کمري ولسوالۍ کې یوې ښځې د کورني تاوتریخوالي له کبله ځان وژلی او ورسره په قادس ولسوالۍ کې یوه اووه کلنه نجلۍ د میړه لخوا ووژل شوه او پر یوې بلې ځوانې ښځې د څلورو کسانو لخوا جنسي تجاوز شوی. هغه ښځه چې د جنسي تیري قرباني ده فاطمه نومیږي او د پلار د سترګو پر وړاندې پرې جنسي تیری شوی دی. فاطمه وایي د لوی اختر په دویمه ورځ کله چې یې غوښتل د پلار کور ته ولاړه شي، د قادس په یوه لرې پرته سیمه کې چې پلار یې هم ورسره و، د ځینو کسانو لخوا پرې جنسي تجاوز وشو. هغه له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې قضیه یې په جدي توګه وڅېړل شي.
پلار مې چیغې وهلې چې د خدای مخته وګوري، خیر دی، ما هم وژنی او لور مې هم وژنی، خدا کار مې له لور سره مکوي. خو هغوی خبره ونه منله. زه له خره راښکته کړم، کوچنی ماشوم مې په ځمکه گذار کړ چې پازه یې ویني شوه. کله چې په ما تجاوز وکړ نو فلم بردر یې کوله. ما ورته ویلې چې زه تاسې پیژنم. هغوی راته وویل که چاته دې زموږ په اړه څه وویل تا او کورنۍ دې ټول
وژنو.
له بل خوا د فاطمې د کورنۍ غړي هم له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی غږ بدرګه کړي او عدالت ته یې ورسوي. شاه جهان د فاطمې میړه د بادغیس ولایت له چارواکو غواړي ژر تر ژره د دې قضیې عاملینو ته سزا ورکړي.
خسر مراغی چې لوري د اختر لپاره خپل کور ته یوسی، خو په لار کې دغه متجاوزینو می په خزي تیرې وکړ. موږ غریب خلک یو، له حکومت غواړو چې دغه خلکو ته سزا ورکړي، خو که عدالت را سره ونه شي زه هم ځان وشنم، هسې هم له ځانه تیر یم.
په بادغیس ولایت کې اصلي ستونزه هغه سیمې دي چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، او هلته د دغه ډول پیښو عاملین په آزاده توګه ګرځي. د بادغیس ولایت مدني فعاله اغلی شفیقه وایي د دغه ولایت په مرکز کې څه نا څه کار شوی دی، خو په لرې پرتو سیمو کې لا هم ستونزې په خپل ځای پرتې دي.
متاسفانه په ولسوالیو کې د ښځو د سیاسي مشارکت او د دوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د لوړېدو لپاره هیڅ هم نه دي شوي، او له 10% کمې ښځې له خپلو حقوقو بخبرې دي. خو په ښارونو کې د مدني ټولنو د فعالیتونو په پایله کې د طالبانو د واکمنۍ په پرتله وضع ښه شوې ده. ښځې پوهنتونونو ته ځي، استادانې دي او دولتي ادارو کې کار کوي.
د تړاو د بادغیس ولایت د علماو شورا نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره پرې بریالي نشو. په بادغیس ولایت کې که څه هم ښځې له څو کلونو راهیسې له کلتوري، حقوقي، امنیتي او داسې نورو ستونزو سر ټکوي، خو د اکثره کورنیو اقتصادي چارې دوی تامینوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي تازه به د بادغیس ولایت په قادس، غورماچ، بالامرغاب، جاوند او ابکمري ولسوالیو کې فعالو ښځو ته 190 کوچنۍ ګلخانې، 280 کورنۍ باغچې، 24 د الویرا بوټي د کښت ګلخانې وسپارل شي. ورسره به 170 ښځو ته د غذایي موادو د پروسس وسایل هم توزیع شي.
په بادغیس ولایت کې ډیری ښځې د سبزیجاتو تولید په برخه او په مالداري لبنیاتو په برخه کې اساسي رول لري.
د دوی دغه تولیدات فروش هم لري یا بازاریابۍ دپاره یې تاسې کوم څه کړي؟
د مونږ یو پروګرام ده چې نشلپي نومیږي، هم په بازارموندنه کې فعال ده او هم په پروسس د سبزیجاتو او میوهجاتو کار کوي.
که څه هم بادغیسی ښځې اکثره په پټیو کې کښتو کار کوي او څاروي د څرولو لپاره ځمکو ته بیایي، خو له دې لارې ګټل شوي پیسې د میړونو جیبونو ته ځي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د بادغیس وسودونکو او نور عام خلک په بادغیس کې د خزو د وضعیت په اړه څه نظر لري؟ راځي سینو ته غوښ شو.
غلام حسین یما د بادغیس ولایت وسودونکو. د بادغیس ولایت لوی ستونزې اول د بیسوادۍ ده، ځکه هغه سواد درجه ټیټه ده، هغه دا درک نشي کوي چې باید خپل خزو یا خپل خویندو میندو لپاره کوم حقوق دو قائل شي.
ملاخیل مگا خپل بادغیسو مگا تمام از بابادو کی کار کونه چاتا ارزخ سری نه دلوتی باید په خدو ته ہدایت وکي. مشکلات تو کې وزن تو کې تخته ی تو کې غنه وسره کی بس خطه سردی غاګ نه وری تو کې مشکلات غاګ نه وری.
نمه ولا جانا دولتي مامورین ته باید د لاسي پختنه به کې باسي مو کې څنګه کې ظلم جاته د لاسي پختنه کې داخله کنه ورزین نور مو جاته کې دیور سي پختنه کې ته تاسو باندې تقریبا ته جاته دا ظلم جاته کېږي.
خوګوریدونکو په بادغی سولت کې نه یوازې کم انجونې د خونځي لارې پیژني، بلکې ډېرې ماشومان انجونې په جبر او زور سره ودیږي. جنسي تیری پرې کیږي، په زور بیول کیږي، خرڅول کیږي او د مرګ لمنه نیسي. د خزو بلنی وکړه دا چې مدني ټولنې، د خزو مدافع بنسټونه او دولتي ادارې خپل دند سم سرته نه رسوي. خو اصلي ستونزه چیرته ده؟ ولې د بادغیس او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلې ډیریږي؟ که په دې ولایت کې ښځې له سختیو سره مخ دي، د ژوند ښه کېدو لپاره هم کار شوی دی او که نه،
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی د هیواد د غرب زونو سودونکو او د ټولنیزو چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
سیدی صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې ولې په بادغیس کې د ښځو ژوند له خلکو او مسؤلینو هېر شوی دی او تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې هلته ډیریږي؟
یا یوازې په بادغیس نه دي، په غور کې، په بعضې ولایتو کې چې لرې دي، دا مشکل شته. د دې لپاره چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، حقوق بشر، هغه وزارتونه چې د ښځو دپاره، د حقوقو دپاره کار کوي، زیاتر توجه مرکز کې دي، په کابل کې دي، په هغه شهرو، په هغه ولایت، لکه په کندهار کې، لکه په مزار کې، لکه په پروان کې، لکه په جلال آباد. اما هغه ولایت چې دورافتاری دي، د دولت هم توجه نه ده، د هغه مسؤولین چې دي هغو هم توجه نست، حتی نهاد نست، حتی دفتر نسته. بیاران افهام و تفهیم و هغه فهم چې باید د خلکو د حقوقو دپاره وي، هلته ترویش نه دي سوی. د دې دپاره خلک تیاره پاتې دي، بیانو ظلم و استبداد زیاد. دا دولت ملامت ده، باید دولت دومره چې په کابل کې یا په قط شهرو کې توجه کوي، حداقل 50% په هغه ولایت، په هغه ولسوالي، په هغه کلي چې تر اوسه بدبختي نه ښځو په مقابل کې روان ده، هلته هم توجه.
تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه تاوتریخوالی ډیر شوی دی؟ که ډیر شوی، عمده دلایل یې څه کیدلی شي؟
له پخوانه خشونتونه زیات شوی، مخصوصا په بادغیس کې وژلو، تکولو. دا یو بدبختي ده. بادغیس تاسو ده چې یو تعداد پارسیوانان دي، یو تعداد پښتانه دي. زیاتر وایي چې دا دا بدیل ده، بیا نو دا له موږ پیغور ده، موږ لنګ ده، بدبختي ده، خبره ده. د دې لپاره ښځو ته
ښاغلی سیدي، په داسې حال کې چې د ښځو مدافع بنسټونه، مدني ټولنې او دولتي ادارې هم هلته فعال دي، بیا هم ولې تاوتریخوالی ډیر شي؟
اکثرا د ښځو د دفاع لپاره نمایشي دي. مثلا یو محفل د ښځو دپاره برگزار کی، قطن مشران، تور وزیران چې راوش، یو ښځې نشته په محفل کې. ښځې په خارج کې دي یا نن کې چې خپل ښځو ته محفل کې راوړي، اما د نورو ښځو دپاره ښه چکچکې کوي. دا ټول نمایشي دي. باید موږ دې نتیجې ته ورسو چې ښځه لمون خور ده، لمون مور ده، لمون لور ده، لمون فامیل ده، لمون د وجود یو جز ده. تر هغه وخت پورې چې دا فرهنګ مرواج نشي، دا بدبختي. مخصوصا په دې باره کې باید علما د مسجد منبر خبرې وکړي، ښځې فعالې وي. اما چون مشکلات امنیتي هم زیات دي، بدبختانه هغه مثال مذهبي سنتي په جامعه کې دا بدبختي تر اوسه پاتې.
کله چې دوی د خپلې دندې او مسؤلیتونو په وړاندې ناغېړي کوي، آیا دا هم د دې سبب کېدلی شي چې تاوتریخوالی ډېر شي؟
بې تاثیر نه دي، نسبتا تاثیر لري. اما زیاتر دا هغه مرجع چې د ښځو دپاره دی، زیاتر نمایشي دي، زیاتر انجوی دي، زیاتر د پیسې دپاره دي، یعنی ارګانیک کارونه بخي کم.
دقیقا د خلکو اندېښنه هم همدا ده چې دوی پاملرنه نه کوي.
ما وویل چې ارګانیک کمونه، عملي کارونه کم دي، توجه نه کوي. زیاتر په مفهومو باندې چکچکې کول او لواس او حقوق زن، اما عملا چې کلي ته ورشي، کوسه ته ورشي، شهرو ته ورشي، د خلکو سره، د خلکو سره، د ملامام پس سره خبرې وکړي، دا به شي کم.
د هغه لاره څه کېدلی شي؟ موږ دغه ستونزه څنګه ختمولی یا کمولی شو؟
د هغه لاره ده چې اول باید خلک پوه شي، یعنی تعلیم و تربیه و فرهنګ رشد وکړي، انکشاف وکړي. بل هغه څوک چې د ځان د حقوقو لپاره کار کوي، حقوق خپل توجه زیاتر اطراف ته وکړي، عملی کار رو شروع کی، نمایشی کارونه، انجوی کارونه باید کم شه.
خب اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو خدای مل.
سیمکه په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ا
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام خدای موروغ او خواخ لره وس شخصی روختونونو یو بل چل زده کړی پیلانونو کې یو درته هندای بل روسای بل جرمنی او بل هم بلجیکای معرفي کوي او پنی مدری یا پښتو ژبوي لوختیا مغوالم او داسې ښایي چې روختون ته بهرنی متخصص ډاکټران نیولی دي حال دا چې له نرس نه به پورته سړایم پکې ونه ویني هغه کوم یو ډاکټر چې د ولایتونو لته پانځي وتلی وي هغه به بیا له ډال له نرسانو سره په چپرکټونو ګرځي چې د ناروغانو ویزیټ کوي توبه خدایه په هر څه کې چل د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی رئیس صاحب خبر شو چې ځینې تبدیلې او برطرفۍ دي کړې دي که علت ووایې
علتونه یې ډېر دي خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي تنوع راشي او خوند ترې واخلي
مثلا څه ډول
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه نو که یو د بل ځای ته لاړ شي د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي
یو علت یې دا هم دی په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري یا ښه یا بده که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي نتایج به بیا څوک څیړي
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی دا به بیا بل وخت درته ووایم
رئیس صاحب نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه
هو بالکل نجار په تیز کار اموخته دی ټول کار یې په سانتی میلی او هنچ او ترازو ده که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی میلی او ترازو کار واخلي کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریښ کړي دي همدا ډول که موچی د نجار په کار یعنی د دروازې الماریو کړکیو جوړولو کې له بورندې میخکاش سټک سریښ او سندان نه سم کار واخلي نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي
تا والا عجیب انجلی اتوم چی کشف شو نو اتومی بامی خوب سبا بنده جور نشو دیر کال وروسته تری اتوم بام جور شو دوم را همه ور خطا که گی حوصله پیدا کری دنیا پا حوصله زان دی وسنی حالت تا را رسول ایده
دی خلکو زره تا نغرزیگی چی دا کار به نتیجه ور کی
دی خلکو زره تا خدا هم نغرزیده چه زبر رئیس شم او تر دی وقت به زونده ایم ده خلق وزرت خود دا هم نگردیگی چه بل زل به هم رئیس شم ده خلق وزرت خود دا هم نگردیده چه یا وقت به ده تیخت لاره نلری ده خلق وزرت خود دا هم نگردیده چه پو کابل که به ده زمکی او به چلویخت متر تیتیشی خووست دا هر چه آقا دی ده سر پستر گوینی
نو تا بایی چه انجینر با دی دکتر او دکتر با دی انجینر کارو نو کرده شی؟
که خلوص او اراده بی کوله شی دقا دا ما تا او گوره چه چه اوم او وست کوم
خو خلق بایی چه تا لگیه ریاست تا با کوی
وزه چه تا که وزه چه شاد دا دیمونه گوری دا د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک اوسه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوئ، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دسي دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوشتي کچ.
هغه وال در به ول چې دی پکشي.
او هماغه
د کوشتي کچ خو دی بېګا وکوت، هره ورځ یې راباندې ګورې. مورې، د رنبیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کمقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس ډېره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوشتي کچ ګورې، وازه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوئ، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوئ. شکیب کلک دی چې کوشتي کچ ور واچوئ.
او ته د چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندې؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره، څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یې.
د خو ماته هم ځان دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې. چې کله به نرګس شوې او کلام مدو بالا.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
د کاندیدانو زړونه، د کاندیدانو زړونه، د ماشومانو غوندې چې چوشکی ته یا پاپړو ته ټوپونه وهي، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، او د دوبۍ چکر ته غټ غټ خیزونه وهي، غټ غټ خیزونه وهي. د کاندیدانو پخې لکه د ژرندې پلونه، لکه د لمر سترګه، لکه د دوکاندار سترګې، یا د ټیکسي ټایرونه، لا اقل دوله ساعته په حرکت کې وي او په رفتار کې وي، په حرکت کې وي او په رفتار کې وي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، چاته د یو څه چاته د بل څه، په وادو غږیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي،
لگا بیا ٹیک رجی
دا خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه غیستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور ستاره امینی سپوګمۍ حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.